ازادي رادیو یوې بلې خبرونه تازه احمد تکل تاسو هر کله کوم د دې او ساته خبرونه مطالب د طالبانو د واکمنۍ سل ورځې پوره شوې خو په افغانستان کې د بشري بحران په اړه اندېښنې دوام لري. طالبان له نړیوالو سره د تعامل غوښتنه کوي.
افغانان هم د تظاهرات د جګړې راوتلي دي، حمایت یې وسي د ډیپلوماتیک لحاظ دا یو دوه جانبه ضرورت.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د هیواد اقتصادي وضعیت ته ژوره کتنه کوو.
مخکې تر بدلون سره هم اقتصاد د افغانستان کړکیچن و، ولې بدلون سره مشکلات مضاعف شو؟
د دولتي پوهنتونونو محصلان یو مهمه غوښتنه لري.
د محصلینو غوښتنې او هیلې د لوړو زده کړو وزارت څخه دا دي چې ژر تر ژره د پوهنتونونو شروع شي.
په غور کې د منار جام د نړیدو په برخه کې اندېښنې زیاتېږي او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د یمن روانه جګړه اوه کلنه شوه. نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپرو. لهر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی، متحد ایالات به راتلونکې اونۍ په قطر کې له طالبانو سره د دوو اونیو په مخه خبرې وکړي. د طالبانو حکومت په نږدې ورځو کې د پاسپورټونو د ویش لړۍ بیا پیلوي او پولنډ وایي یوې ډلې پناه غوښتونکو پرون یو ځل بیا هڅه وکړه چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ننوځي. بشپړ خبرونه، متحد ایالات وایي چې راتلونکې اونۍ به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي او په دې ترڅ کې به پر نورو مسایلو سربیره د تروریزم پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه شامل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې به چې دوه اونۍ دوام کوي د امریکایي پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وکړي. ښاغلي پرایس زیاته کړه دواړه لوري به د امریکا د مهمو ملي ګټو په اړه بحث وکړي چې د په وینا د داعش ډلې او القاعده شبکې پر ضد د تروریزم ضد عملیات، بشری مرستې، د افغانستان ځپل شوی اقتصاد او د امریکایي وګړو او د هغو افغانانو د ایستلو مسایل پکې شامل دي چې په شل کلنه جګړه کې د امریکا لپاره کار کړی. ښاغلی ویسټ دوه اونۍ مخکې په پاکستان کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل. د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو لومړی پړاو د اکتوبر په 9 او 10 په قطر کې ترسره شو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې له 22 میلیونه اړو کسانو سره تر ژمی مخکې د بشري مرستو تابع کړی ده. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایه مشر ډیوډ بیسلی له افغانستانه په هغه ویډیو کې چې د ادارې پرون پر ټویټر خبره کړه ویلي
موږ باید شاوخوا 22 میلیونه وګړو ته د مرستې لپاره بیړه وکړو. زموږ یوه ډله بوخته ده، هغه لارۍ موټر بیلابیلو سیمو ته بوځي چې چلولو ته چمتو کړی شوي. دوی به په افغانستان کې د اړتیا وړ ځای ته ځي.
ښاغلی بیسلی وویل د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي په ټول افغانستان کې د خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره مرستې ورسوي او تمرکز به یوازې پر پلازمینه کابل نه وي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وای په افغانستان کې خپل اصلي مينو ته د بي ځای شويو د ستنېدو بهیر چټک شوی. د ادارې پرون نو وخت پر ټوټر ویلي روان میلادي کال د شپګلکاو اتش په تزره بي ځای شويو کسانو لړلې ل 13 سپتمبر میاشتې راځي یو لکو 9 په تزره بیر تخپل مينو ته ستنه شوې دي. اوچا وای ځنې کسان په داسې حال کې خپل مينو ته ستنېږي چې کورونا او جایدادونه په ورستیو جګړو کې ویجاړ شوی او دا کسان مرستو ته اړ دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي په نږدې ورځو کې به د پاسپورټونو د ویش لړۍ بیا پیل شي. د دې وزارت ویان قاری سعید خوستی پرون ناوخته ازادۍ رادیو ته وویل چې د لړۍ د تخنیکی ستونزو له کبله ځنډېدلې وه.
امید دا دی چې په څو راتلونکو ورځو کې به دغه کارونه بیرته پیل شي او دغه تخنیکی ستونزې به حل شي. او د پاسپورت ریاست تصمیم لري چې په وو ولایتونو کې خپل ریاستونه پرانیزي او خدمات پیل.
د پاسپورت ریاست د لړم په 15مه د بایومټریک ماشینونو د تخنیکی ستونزو له کبله د پاسپورټونو د ویش لړۍ بند کړې و. راپورونه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې د روان لمریز کال لپاره درې نیم زره ماشومان د شری په ناروغي اخته شوي. د بختر دولتي اژانس د راپور لمخې د پیښو په سلو کې اویا په لرې پراته غور ولایت کې ثبت شوي. د راپور لمخې لوري میاشتې راهیسې د شری لکبله یو دیرش مړینې هم ثبت شوي دي. د غور د روغتیا رئیس عبدالستار موافق ویلي دي چې په غور کې د دې ناروغۍ پراخېدو اندېښمن کړی دی. لازادای رادیو خبرونه اوري. پولند وایي یوې ډلې پناه غوښتونکو پرون یو ځل بیا هڅه وکړه چې په غیر قانوني ډول د بیلاروس له سرحده د هیواد ته واوړي. پولند پرون بیا خبرداری ورکړ چې مینسک هڅه کوي د اروپایي ټولنې په ختیځ سرحد کې د روان بحران د پراخېدو لپاره ځینې پناه غوښتونکي بیرته سرحدي سیمو ته ستانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې چارواکو د بیلاروس پر وړاندې د څلرم پړاو بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړی. دوی وایي بیلاروس د دې لپاره چې پناه غوښتونکي د پولند، لتوانیا او لاتویا له لارې اروپایي ټولنې ته ننوځي، زرګونه نارینه، ښځې او ماشومان پر خپله پوله ځای پر ځای کړي او په دې ډول د اروپایي ټولنې پر ضد یو هر اړخیز یرغل پر مخ بیایي. پر بیلاروس تور پورې شوی چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې هڅه کوي د اروپایي ټولنې بې ثباتۍ ته لمن ووهي. دغه بندیزونه د زورواکي الکساندر لوکاشنکا د ځپونکو اقداماتو له کبله پر بیلاروس لګول شوي دي. او د سربیا د مهماتو په یوه فابریکه کې یو لړ چاودنو لږ تر لږه دوه کسان وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. دولتي ټلویزیون آر ټي اس راپور ورکړی چې لومړۍ چاودنه پرون ماسپښین په هغه ګودام کې وشوه چې توغندي او چاودیدونکي مواد پکې ساتل کېدل. سمدلاسه د چاودنې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. دغه فابریکه د پلازمینې بلګراد په 15 کیلومتره کې پراته ده. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پانه کتلای شي. د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. همدارس د ازادۍ رادیو پر فیسبوک پانه هم تاسو کولای شي چې همدا مطلب راپورونه، مرکه، تحلیلونه او ویډیوګانې وګورئ. په دې خبرونه کې قدر منوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو کوربایم او قدر جلالوف د تخنیکی لار چارو لارښوونه کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ پرون سه شنبه سل ورځې پوره شوې، خو لا هم په افغانستان کې د بشري بحران په اړه اندېښنې ختمې شوې نه دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په خوشې کولو کې همکاري وکړي. همدارز ملګرو ملتونو پرون وویل له غوښتنې سره سم هغه 600 میلیون ډالر بس پنه ترلاسه کړي چې د روان میلادي کال تر پایه یې په افغانستان کې د بشري بحران پر وړاندې د مبارزې لپاره غوښتي وه. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو پرون سه شنبه سل ورځې پوره سوې، خو په دغو سل ورځو کې د افغانستان د اقتصادي، ټولنیز، بشري او سیاسي کړکیچ په اړه بېلابېلو ادارو خبرداری ورکړې دی. د ناروې د کډوالۍ شورا مشر یان ایګلن پرون په خپل رسمي ټویټر کې وویل د افغانستان د تېر حکومت د ړنګېدو سل ورځې پوره سوې او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړې چې د افغانستان د نفوس د 80% برخې د لوږې اندازه په سختېدو ده. ایګلند ویلی د خلکو بشري اړتیاوي د سختي وچکالي، د بایو لوړېدو او اقتصادي رکود له کبله لا سختي سوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان پرون ویل له فوري درخواست سره سم د روان میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د بشري بحران پر وړاندې د مبارزې لپاره د څه باندې 600 میلیون ډالرو په اندازه غوښتل سوی بس پناه ترلاسه کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي افغانستان د بشري ناورین خوا ته روان دی او دا خطر ست چې د دغه هواد څباندې نیمایي وګړي د جیمی پر مهال کافی خواړه ونه لري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب په سپتمبر میاشت کې د وی غونډې پر مهال له افغانستان سره د څباندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه وسوه. ملګرو ملتونو هغه وخت په اصل کې د څباندې 600 میلیون ډالرو بشري مرستو غوښتنه کړې وه. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان پرون په خپل اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې پر افغانستان خپل موجود محدودیتونه ژر تر ژره کم کړي. د دې سازمان په خبره دغه محدودیتونه د دې سبب سوي چې روغتیایي څارنه، خواړه او نور ضروري خدمات په ټپه ودرېږي. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې په عین حال کې غوښتنه وکړه د بشري بحران د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره چې د میلیونونو کسانو ژوند ته خطر پېښوي په چټکۍ اقدام وکړي. دغه سازمان په خپل اعلامیه کې ویلي د بهرنیو مرستو درېدل، د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل او پر طالبانو نړیوال بندیزونه د دې سبب سوي افغانستان چې له وړاندې بې وزلۍ ځپلی وو له یوه بشپړ اقتصادي بحران سره مخامخ سي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل په کار ده نړیواله ټولنه د افغانانو لاسنیوي ته دوام ورکړي.
افغانان هم د تزلات پر ضد جګړې راوتلي دي، حمایت یې وسي، کومک وسره وسي، د ډیپلوماټیک لحاظ د ماهنګي وسره وسي، تعامل وسره وسي، دا یو دو جانبه ضرورت.
د اګست میاشتې په نیمایي کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل سوه چې د طالبانو او خلکو له غوښتنو سره سره دغه شتمني خوشې سوې نه ده. په عین حال کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې ډېرې لوړې سوي. د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت په بېساري ډول لوېدلې او د بیکاري اندازه هم خورا زیاته سوې ده.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د طالبانو د واکمنۍ په 1300 ورځو کې افغانستان په هر برخه کې ډېرې لوړې ژورې ولیدلې، خو په دې موده کې تر ټولو ژور اغیز په اقتصادي برخه کې ولیدل شو. نړیوالې مالی او بشري مؤسسې پر لپسې خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا په درشل کې دی او له لوږې د میلیونونو کسانو د مړینې اندېښنې څرګندېږي، خو طالبان وایي چې امنیت یې راوستی او د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره یې لاره هواره کړې ده. د موضوع ته اسمت څاروان په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
د طالبانو د وخت رسیدو د سلو رسول پر کېدو سره ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې د افغانستان مالی سیستم ممکن په 2 میاشتو کې وپاشل شي، ځکه چې خلک به د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د اگست په 15مه طالبانو له وخت رسیدو سره سم د 2 اونیو لپاره بانکونه بند کړل. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوي، کاروبار سور شوی، د جنسونو بیل وړي شوی او د ډالر په وړاندې د افغاني ارزښت ټیټ شوی دی. خو هم طالبان او هم سوداګر وای په ګمرکونو کې فساد کم شوی او په لارو کې اخازي چې د سوداګرو کاروبار ته جدي ستونزې پېښولې ختم شي بده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت پرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد وای
هیواد په سر اثر کې د لومړي ځل لپاره د سه هیوادوالو تجارانو د اموالو انتقالون کې هغه د هیواد له بلخ ولایت نه تر کندهار له هرات تر ننګرهار آزادانه تګ راتګ په شپه ورځ کې چاته هیڅ نو اثر خوګي واخازي او زورونه نسته. د ډیر لوی هدف وو د خلکو لپاره د دې معلومات کې چې څوک په دې لارو کې ستونزې سره مخ شي کړهونه لیدلې او د ډیر لوی لاسترونه نه ده.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام بیا یو ان ډی پی د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپل وروستي درې مخیز راپور کې د افغانستان د بانکي سیستم د سقوط او په ټولنه د هغه د خورا ستر منفي اغیز د احتمال اټکل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه پلاوی خړې ازرخ شافیزی بانکي سیستم ته خطر لدی درکه جدي ګڼي چې پر بانکونو د افغانانو اعتماد کم شوی.
په اقتصادي لحاظ اوزا خنه دی، مخکې تر بدون څخه هم اقتصاد د افغانستان کلکیچن وو او اعتماد پر بانکونو باندې هم لکشوي وو. ولې بدلون سره نه یوازې مشکلات رفع نه شو بلکې مشکلات مضاعف شو. اوس مهال د بین المللي ناظرینو په قول افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی. بانکي سیستم د افغانستان ډیر سخت مشکلات سره مخامخ دی، کچیرې ورته چاره ونه سنجول شي او بیرنۍ اقدامات ونه شي د دې احتمال شته چې د سیستم د بانکي چې د مدرن اقتصاد لپاره ډیر اهمیت لري په ټپ ودرېږي. د خلکو اعتماد پر بانک ډیر لږ شوی دی. خلک خپل پیسې بانک ته نه سپاري او حتی هغه زیرمې چې دوی درلودلې هلته او امانت و با مفاد یا بې مفاد د خپل امانت بیرته غواړي. او یو علت دغه دی چې مرکزی بانک پس له بدلون چې دا تاریخ د طالبان راغلل دوی یو دستور ورکړه چې هغه شخصي حسابونو څخه څوک په اونۍ کې تر 200 امریکایي ډالر څخه زیات پیسې نشي ایستلی او شرکتونه هم نشي کولای چې کچیرې هر عمره چې پیسې ولري دا د 15% څخه زیات پیسې په یو وار کې نشي ایستلی. دا موضوع بې باوري په بانکونو باندې ډیر زیات کړل.
خو د اعتماد د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام د یو پلان وړاندیز کوي چې پکې امانت لرونکو ته د تضمین او بیمې ورکول هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د عمومي عوایدو مشر معراج محمد معراج تیره اونۍ وویل چې طالبانو په خپلو 8 اویا کاري ورځو کې 6.915 میلیارد افغانۍ عاید ټول کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی شاغله مجاهد هم د اوایدو ټولیدو ته اشاره وای
په لمړي ځل په کامل معنا ټولیږي او ملي بودیجې ته ځي چې په دومره مسؤلیت او امانتداري سره په خوا کې نتل د غلا کېده چورکېده د زورواکانو او ځینو هغه کړو له خاصي مافیایي وي او په مالی برخو کې مسلط زمینه مساعد سیو امنیت تامین ده د پنګون لپاره یو ادم سره تماسونه نیولې د پنګون دي ظرفیت ایجاد لپاره او لوی پروژې په هیواد کې خو لا په پلان کې وي خو په نمایشي توګه باندې د موضوع استفاده کړي اوس په عملی ګامونه اخیستل کېږي. ناستې پاتې شوي ټاپي لوی پروژه د مساینک پروژه کاسازر پروژه د ټاپ پروژه همداسې د ریل پټلۍ د غزولو څو پروژې.
مجاهد په عین حال کې په اقتصاد کې ستونزې مني خو وایي چې دا ستونزې له یوې خوا له تیر حکومت څخه ورپاتې دي او له بلې خوا بهرني عوامل لري. د په بهرنیو عواملو کې د امریکا له لوري د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېدا، په نړۍ کې د جنسونو او په چیرې بیا د تیلو د بیې لوړېدا او د کرونا وباله کبله د افغانستان او درستې نړۍ پر اقتصاد د ناوړه اغیز یادونه وکړه. په لندن کې میشت سیاسي اقتصاد افغان متخصص دریا خان بهیر دا تاییدوي چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې پیل شوې وي خو د طالبانو له وخت رسیدو سره اوچته ورسېده.
د افغانستان اقتصادي وضعیت متاسفانه د جمهوریت نظام د وروستۍ میاشتو څخه مخ په خرابېدو ځکه چې د بودیجې زیاته برخه په نظامي وسایل او تجهیزات او مصرف دل او بلبل خو کومکونه یو مقدار مرستې بهرنۍ مرستې یو مقدار را کمې شوې. خو د تحولاتو را تک سره او د طالبانو د رژیم د را تک سره دغه اقتصادي بحران لا پیشرفت وکړ او ستونزې زیاتې شوې. د افغانستان پیسې په بهرنۍ بانکو کې کنګل شوې. د افغانستان بانکي ارتباطات د نورې نړۍ سره په ټپه ودرېدل. د افغانستان تجارت خراب شو. د افغانستان ترانزیتي لارې وتړل شوې. د افغانستان صادرات او واردات دواړه ستونزو سره مواجه شول. له بلې خوا د افغانۍ ارزښت مخ په راټیټېدو شو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې 8 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا د افغانستان د روان بحران د حل یو لار دا ده چې په کلیوالي سیمو کې د معیشت بنسټونه وشخورل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی غړی شغله حافظي له بحران څخه د افغانستان د خلاصون لپاره سیاسي مشروعیت مهم بولی.
دغه ناورین د ختمول لپاره چې په خپل سیاسي منشأ لري، یعنی زموږ اقتصادي حالت کچيري سیاسي منفي اغیز اوربان نه وي په بل قوتوګه ډیر امکانات لري. مثال په توګه مر ډیر معدن لرو، اما متاسفانه تر څو چې یو مشروع منلسوي حکومت چې نړیوال ارزښتونو سره برابر عمل وکړي نه، اقتصادي ودی ممکن نه دی. پانګونه کلکی سره مخامخ کیږي، نړیوال بانک ورسره موافقه نه کوي، آی ایم ایف ورسره موافقه نه کوي، او دا نړیوال پنګوال هم زړه نشه کوي چې دلته په افغانستان کې په داسې حالات کې چې سیاسي بستر ورته برابر نه دي پنګونه وکړي. د نجات چاپی یا کلی د سیاسی مثبت بدلون په لاس کې ده، نو هیله مند یو چې زموږ سیاسیون خلکو ته وګوري، د خلکو مجبوریتونو ته وګوري، د افغانستان اقتصادي ویجاړتیا ته وګوري، او یو معقول او د منلو وړ سیاست غوره کړي ترڅو دنیا د افغانستان سره مرستې بیرته پیل کړي.
ښاغلی حافظی وای، سل ورځې کېږي چې نوي حکومت مامورینو ته معاش نه دی ورکړی. د افغانستان دولت له نظامیانو پرته کابو 1,000,000 کسانو ته معاش ورکوه. د دوی ځینو د تیر حکومت په وروستیو 2 میاشتو کې هم معاش نه دی اخیستی. د معاش نه ورکولو د بازار رونق له منځه وړی. کله چې خلک پیرود وس ونه لري، اقتصاد په ټپه دریشي. د یو ان ډی پی په راپور کې راغلی چې که وضعیت په اوسنی ډول دوام وکوي، د سش کال تر پایه پورې به د افغانستان بانکونه په سلو کې 40 امانتونه له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د افغانستان رئیس عبدالله دارداری رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې ویلي، افغانستان ته پکار ده چې داسې بانکي سیستم جوړ کړي چې په هغه کې د طالبانو اغیز ته اړتیا نه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم قدر من اوریدونکو، د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې احمد شیبر چمتو کړي.
فارن پالیسی خبرونه پاکستان ته د افغان کډوالو د تک موضوع چیرلې ده. د خبرونه لیکي له 1300 رئیسي د رسمي شمیرو لمخي پاکستان 1,000,000 افغانانو ته پناه ورکړې ده، او د حکومتي اټکلونو لمخي پاکستان 3,500,000 افغانانو ته پناه ورکړې ده. روسه تر دې چې طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو، د پخوا برعکس ډیرو افغانانو ایران ته مخه کړې ده. ایرانی چارواکو په روسیو کې وویل چې د ورځې په زرګونو افغانان د ایران لور ته اوړي، او تهران له نړیوالو غوښتي دي چې له افغانانو سره مرستي وکړي، څو خپل هیواد پرې نشتي، او که داسې ونه کړي اکثر دغه کډوال بیا له ایرانه د اروپا په لور روان شي. فارن پالیسی لیکي له کله چې طالبانو کابل نیولی دی، د افغانستان بل ګاونډي پاکستان د نویو افغان کډوالو د ورتګ مخه نیولې ده. پر پولې بندیزونه سخت کړی دي، او یو شمېر هغه افغانان چې لویزي پرته د پاکستان لور ته اوښتي دي، هغه یې بیرته افغانستان ته ستنه کړی دي. خبرونه وړاندې لیکي ډیرو افغانانو چې په سرحد کې مشکلات لیدلې دي، بیرته د افغانستان لور ته له پولی کرسي دلی دي، او په خو به داخلك په ډیره اسانۍ پاکستان ته تلل. د فارن پالیسی په مقاله کې د پاکستان د دې چلند په اړه لیکل شوی دي چې اسلام آباد د دغو کډوالو لګښته اندیشنه لري، او دا کډوال د پاکستان ملي امنیت ته ګواښ کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا، د روان کال له پیل تر اوسه پاکستان ته نږدې 8,000 افغانان تللي دي چې اکثریت یې پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته کډه شوي دي. د لویدیز یوې بلې خبرونې، د استرالیا د ستراتیژیک تګلارې د انسټیټیوټ خبرونې ستراتیژیست په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. آیا پاکستان هم د افغانستان په څیر مخ په ځوړ روان دی؟ د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې په افغانستان کې وروستي پیښه او په پاکستان کې د هغوی له نتیجو په ښکاره څرګندې شي چې د دې دوه هیوادو ستونزې نشي سره بیلیدلې. ستراتیژیست خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې د طالبانو له لوري د سخت شرعي قانون د نافذېدو اغیز پر پاکستان پریوته دی. د خبرونه په باور په پاکستان کې په سخت دریځ اسلامي ډلو کې وروسته تر دې ساغ وړېدلې ده چې طالبانو د اګست په 15 کابل نیولې دی. د خبرونه په باور د ډلې په روسي او کلونو کې نسبتا کمزوري شوی وي، خو اوس د پاکستان په مهمو شهرونو کې د حکومت په وړاندې درېدلې دي، او له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې هم سر اوچت کړی دی.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د کابل په هنتون یو شمیر محصلان د دولتي په هنتونونو د پرانیستو غوښتنه کوي. دوی د لوړو زده کړو له وزارت نه غواړي چې ژر تر ژره د دولتي په هنتونونو د محصلانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه کوي چې د خصوصي پوهنتونونو په شان دولتي پوهنتونونه هم بیرته پیل شي.
پر افغانستان د طالبانو لو واکمنه دوه درې میاشتې اوړي خلا هم د دولتي پوهنتونونو دروازې د محصلانو پر مخ تړلې او د مسلې یو شمېر محصلین د خپل راتلونکو په اړه ناهیلي کړې دي. یو شمېر دغه محصلانو غوښتل چې د سې شنبې په ورځ د خپل غږونو او چاتولو لپاره په کابل پوهنتون کې اعتراض وکړي خو دا کار تر سره نسو او لامل یې هم روښانه نه دی. خو یو شمېر دغه محصلانو ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي پوهنتونونو د پرانیستلو ترڅنګ طالبان باید هغه محصلانو ته چې د تحصیلي کال په وروستي سمستر کې و ارتقا ورکړي او فارغان دي کړي. هغه پریکړه چې طالبانو د خوانځیو د دولسمو ټولګیو د خزینه او زده کوونکو په اړه کړې ده. سمیم د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي د لومړي کال محصل دی. د ازادي راډیو ته وویل
زمي دراتلم کې پاره اندېخمن یم. زموږ لومړی سمستر تیر شوی وو او دویم سمستر مو وو. اوس په څنګه کې زموږ یو کال همداسې تیر شو. باید د لوړو زده کړو وزارت زموږ لپاره زمينه برابر کړي چې موږ درس ووایو او یو کال ارتقا وکړو.
لدې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت اعلان کړی و هغه انجونې چې په دولسمو ټولګیو کې دي لازموینو پرته به فارغې کړي. خو طالبانو تر اوسه د دولتي پوهنتونونو د محصلینو د ارتقا په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. شاوخوا یوه میاشت مخکې طالبانو اعلان وکړ چې په پوهنتونونو کې به د زده کړو بهیر بیرته پیل سي خو اړتیا ده چې د انجونو او هلکانو ټولګي سره جلا سي. له دې لنګ وروسته اکثره خصوصي پوهنتونونه بیرته پیل شول خو دولتي پوهنتونونه هماغه سي بند پاتې دي. د کابل پوهنتون د زراعت پوهنځي یو محصل صدر اعظم پکتیاوال وایي د طالبانو له واکمنۍ مخکې ټول تمرکز او فکر د خپل زده کړو د راتلونکو پلانونو په اړه و خو اوس یې ټول هیلې له منځه تللې دي.
په ټوله کې د محصلینو غوښتنې او هیلې د لوړ زده کړو وزارت څخه دا دي چې ژر تر ژره د پوهنتونونه شروع شي او هغه محصلین چې د وروستي کال محصلین دي هغوی ته د فوق العاده ارتقا اعلان شي.
له دې سره د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایان احمد تقاوي د دولتي پوهنتونونو د بیا پرانستلو لپاره هڅې روانې دي خو لا هم ځینې ستونزې شته.
د لوړو زده کړو وزارت پوره کوشش کوي چې دولتي پوهنتونونه هم د خصوصي پوهنتونونو پر کم د محصلینو پر مخ باندې ژر خلاص کړي او تدریسي چارې پیل شي. دا چې خصوصي پوهنتونونه خلاص دي تدریسي چارې روانې دي او د دې څخه معلومیږي چې موږ د پوهنتونونو سره هیڅ فکر ستونزه نه لرو. البته ځینې مشکلات شته چې د هغوی څخه یوه ستونزه اقتصادي ده چې کله دغه ستونزه او مشکلات حل شي انشاءالله موږ به دولتي پوهنتونونو ته هم اجازه ورکړو.
خغلی تقوی د لوړو زده کړو وزارت په یو داسې طرح کار کوي چې په بنسټ به هغه محصلان چې سمسترونه یې په نیمایي کې پاتې دي هغه بشپړ او ارتقا به ورکړي. د نوموړي په خبره تر اوسه دا طرحه وروستۍ سوې نه ده او چې کله وروستۍ سوه عملي به سي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په یمن کې روانه جګړه وکړه نشوه. په دې جګړه کې لسګونه زره کسان وژل شوی او د وژنو د لړۍ لا هم روانه ده. په دې هیواد کې د بیلابیلو ادارو لخوا د قحطۍ د زیاتېدو خبرداری هم ورکړل شوی دی.
ملګری ملتونه اټکل کوي چې د یمن په وکلنه جګړه کې به د روان میلادي کال تر پایه د وژل سوو شمیر 3,00,000 ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی پرون سیشن به په یو راپور کې وویل د دغه شمیر مړینو علت به د جګړې په مستقیمو او غیر مستقیمو عوامل پورې تړلی وي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د دغو مړینو 80% به د جګړې د غیر مستقیمو عواملو له کبله وي، لکه د پاکو اوبو د نشتوالي، لوږې او ناروغیو له کبله. د دې ادارې د راپور له مخې تر روانې میاشتې به د هغو کسانو شمیر چې په مستقیم ډول د جګړو له کبله وژل سوي 3,50,000 زیات وي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د 2015 میلادي کال په لومړیو کې د یمن په جګړه کې ځان دخیل کړ چې د حوثي یاغیانو په وړاندې په مبارزه کې د یمن د حکومت مرسته وکړي. حوثي یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي له وړاندې پلازمینه صنعا او نورې سیمې نیولې وې. دغه ائتلاف پرون ویل چې وړ مشپه د پلازمینه صنعا په هغه سیمه کې چې د حوثي یاغیانو په کنټرول کې ده د بالستیک میزایلو د توغولو ساحه په هوایي حملو کې ویجاړه کړې ده. د المسیره په نوم ټلویزیون چې پیرن پلوه حوثي یاغیانو پورې د تړلو ډلو لخوا چلول کیږي ویلي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې د پلازمینې یوه استوګنیزه ساحه ویشتل سوې ده. په همدې حال کې د سعودي عربستان دولتي اژانس په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه هوایي حمله په صنعا کې پر توجیه وړ پوځي اهداف سوي دي. په دې پیښه کې سمدلاسه د مرګ ژوبلې په اړه ځینې دي ویل سوي. ملګرو ملتونو تیر کال خبرداری ورکړی و چې یمن د نړۍ په سطحه له سختې قحطۍ سره مخامخ دی.
اته بجې او دیرش دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام او نور مطالب لرو. خدا شه به پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. متحد ایالات وایي چې راتلونکي اونۍ به په قطر کې له طالبانو سره د دوو اونیو په مخه د خبرو لړۍ بیا پیل کړي او په دې ترڅ کې به پر نورو مسایلو سربیره د تروریزم پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه شامل وي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای په افغانستان کې له 22 میلیون اړو کسانو سره د ژمي له رارسېدو مخکې د بشري مرستو تابع کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د روان میلادي کال تر اوسه پورې د شپږ لکو اته شپېته زره بې ځایه شویو کسانو له ډلې له سپتمبر میاشتې راهیسې یو لکو نه شپېته زره کسان بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په نږدې ورځو کې به د پاسپورټونو د ویش لړۍ بیا پیل شي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا لړۍ د تخنیکي ستونزو له کبله بنده شوې وه. راپورونه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې د روان لمریز کال لپاره 3500 ماشومان په شری اخته شوي. د بختر دولتي خبری اژانس د راپور له مخې د دې پیښو په سلو کې اویا په لرې پراته غور ولایت کې ثبت شوي دي. پولانډ وایي یوې ډلې پناه غوښتونکو پرون یو ځل بیا هڅه وکړه چې په غیر قانوني ډول د بیلاروس له سرحد نه د هیواد ته واوړي. د هیواد خبرداری ورکړی چې بیلاروس هڅه کوي د اروپایي ټولنې په ختیځ سرحد کې روان بحران د پراخېدو لپاره ځینې پناه غوښتونکي په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای کړي او د سربیا د مهماتو په یوه فابریکه کې یو لړ چاودنو لږ تر لږه دوه کسان وژلي او شپاړس نور یې ټپیان کړي دي. دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې چاودنه پرون ماسپښین په هغه ګودام کې وشوه چې توغندي او چاودیدونکي مواد پکې ساتل کیږي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې اورستای راپور په غور کې یو شمیر فرهنګیان د جام د منار د رنګېدو خبرداري ورکوي. د جام منار د نړۍ په کچه له خښتو جوړ شوی دوهم لوی برج دی. دا برج د ژمي له راتلو سره د سیلابونو او توپانونو تر ګواښ لاندې دی. طالبان وایي یونسکو د دې تاریخي برج د بیا رغونې په برخه کې ژمنې کړي خو عملي کړي نه دي.
د غور ولایت وسیدونکو احمد شاه موحد تازه د منار جام د لیدو فرصت مندلای. نا امنه یو د افغانستان په لویدیز کې د دې برج لیدل مینوالو ته یو خیال بدل کړی وو. احمد شاه د منار جام چې د نړۍ په کچه له خښتو جوړ شوی دوهم دنګ منار دی وسنی وران ویجاړ وضعیت ته اندېښمن دی. منار جام د افغانستان یو مهم تاریخي څلی او د یونسکو په لړلیک کې ثبت برج دی. احمد شاه وایي په تیرو دوو لسیزو کې یوازې یو ساتونکی دیوال د دې برج په لاندنۍ برخې جوړ شوی چې هغه هم بسنه نه کوي. هغه چې په خپلو سترګو لیدلی وایي د دې برج دننه برخې کې یو درس هم پیدا شوی چې ژر رغېدو ته اړتیا لري.
منار په داسې حال کې دی چې سخت زیان ورسېدلی. په تیرو کلونو کې نه پخواني حکومت او نه هم یونسکو چې دا ورسره ثبت دی هېڅ یې هم نه دي کړي او دا د دې لامل شوي چې منار له بل هر وخت څخه د خرابېدو خوا ته لاړ شي او لرې نه ده چې دا ونړېږي.
د غور ولایت له سقوط مخکې یو ځانګړی امنیتي ټیم چې د تاریخي آثارو سره بلد و د دې تاریخي برج ساتنه یې کوله. خو د سیمې خلک وایي اوس هیڅوک هم نشته. په غور ولایت کې مدني فعال وایي د خلکو زیاته ګڼه ګوڼه د موټرو تګ راتک او د دې برج شاوخوا ته د څاګانو ویستل هغه لاملونه دي چې ورځ تر بلې د منار جام شتون له جدي ګواښ سره مخ کوي.
موږ هیله لرو چې طالبان ژر تر ژره د منار د ساتلو او بیا رغولو لپاره یو ټیم راولېږي. که هر څومره بې غوري وشي د منار د ړنګېدو ګواښ زیاتوي.
په نوې ډهلی کې له قطب منار څخه وروسته منار جام د نړۍ په کچه له خښتو جوړ دوهم برج دی. منار جام په 1994 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې 3 متره لوړوالی لري. دغه برج د هریروت او جام سیندونو څخه 4 کیلومتره لرې د شهرک په ولسوالۍ کې موقعیت لري چې په 2002 کال کې د یونسکو د فرهنګي او علمي سازمان په لړلیک کې ثبت شو. لرغونپوه نیک محمد مستمن چې له دې برج څخه یې تازه لیدنه کړې وضعیت یې د اندېښنې وړ ښیي.
ولی انتظار داریم که هم سازمان یونسکو و هم دولت فعلی افغانستان نظر به امنیت
موږ له یونسکو او د افغانستان له اوسنی حکومت څخه غواړو چې سیمه ته یو پلاوی واستوي او د دې منار د بیا رغولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. دوی باید د منار هغه بهرنی اړخونه سم کړي او ځینې چې کله ورخېږي نو لوی لوی درزونه یې کړي. مهمه ده چې شمال خوا ته لکوک شوی هم دی
را پلای کې بالا میشن پیدا کرده و هم در قسمت شمال شرق کې حرکت کرده.
خو طالبان وی چې یونسکو د دې برج پر رغولو ساتلو کې عملی ګامونه نه پورته کړي. په غور ولایت کې د طالبانو فرهنګي مسول عبدالحی زیم لیونسکو غواړي چې د منار جام درغولو لپاره د 2 میلیون ډالر د شوي او ژمنو په برخه کې اقدام وکړي تر څو دغه جام له نړېدو خوندي شي.
امروی وزارت هم صحبت کردیم درباره منار جام و
لا وزارت او د منار جام له مسول سره می خبري شوې دي. تر اوسه داسې یو مثبت ګام نه دی پورته شوی چې جام منار پرې جوړ شي. هغه بودیجه چې یونسکو موږ سره وعده کړې زموږ په واقع نه درکړل شوی تر څو دغه منار پرې جوړ کړو.
جام فعلاً در دسترسی ما قرار نه گرفته کې منار جوړ کړم.
غور د افغانستان یو له غرنیزو او یخو ولایتونو څخه دی. په دې ولایت کې د ژمي په موسم کې سختي واوري کیږي. د احمد شاه موحد په ګډون د غور ولایت ګڼ شمېر اوسېدونکي خبرداري ورکوي که د منار جام درغولو لپاره ژر تر ژره او د واورې له ورښت مخکې راغنیز مواد انتقال نشي لرې نه ده چې دغه برج په نږدې راتلونکي کې نور هم ویجاړ او د ړنګېدو ګواښې ډېر شي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د بیلابیل ستونزو په اړه پیغامونه راته پریخي. یو شمیر وی دا ویلي چې دوی په خپل سیمو کې د بیوزلې شپې ورځې تیروي او بشری مرستو ته اړتیا لري. په دوی کې ځینې داسې دي چې وایي دوی د بشری مرستو مستحق دي خو د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کیږي. موږ د همدې بشری مرستو د وضعیت په اړه باندې د WFP له ویان سره مرکه هم درو په دې پروګرام کې خوراځي چې په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زه بریال افغانیم د ننګرهار نه خبرې کوم. کومه طالبانو اعلامیه چې ورکړې پرش کېږي د موږ د وسلوالو کسان نه بغیر کسان دې مره جزوي. موږ ته څه پته لګېږي چې موږ کسان په کوم ډول وپېژنو چې دا طالب دی، دا داعش دی، دا بل څوک دی؟ په کومو لالوبه په دوی چې دی ټوله خلک یې د سیم سره مخامخ کړي. موږ د نړیوالو نه دا غوښتنه دی، د طالبانو چارواکو نه هم دا غوښتنه دی. ای د افغانستان سوله موږ غوښته، سوله چې موږ نه راځي او د تاسې له مکمله موږ ته دغه مشکل جوړېږي. د خدای روي ته وګورې، د قرآن روي ته وګورې چې عوامو خلکو سره د زور او زیاتۍ ظلم مه کوي. ډېر وکړې د ډېر په جګړو کې لاسونه ورکړې، پښې ورکړې، تنې ورکړې، کونډې یتیمان را پاتې دي. دوی د اردو والا سره ظلم کوي، د پولیس والا سره ظلم کوي، د شګوانو سره ظلم کوي. د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر باندې د نور دا ملت پرېږدي. السلام علیکم، زه د ننګرهار نه خبرې کوم. د طالبانو خوا چې کومې وژنې کېږي، د طالبانو خوا کومه دپی وژنې کېږي، کوم خلک ترو کېږي، دومره په تېر نظام کې نه وو. ولې دا خلک مسلمان نه دي؟ څنګه چل دی او په کوم ډول یې وژنې، په کوم تورې به وژنې؟ تېره ورځ د نیر نه 45 نفره راوباسل، سرونه نه وو، تنې وي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، حامد د کابل د کارتیناو څخه خبرې کوم. زه یو تن دکاندار د کابل د کارتیناو څخه خبرې کوم. مشکل مو دا ده کله چې د طالبانو حکومت راغلی دی، موږ دکانداران یو، اوس راغلي دوی دوکانونه مې تر کوي او دا عادي دوکانونه چې مثال په دولتي ځمکو کې جوړ شوي هلته کورونه دي، د متر مربع په سر باندې دوی 15 اتیا روپۍ واړی او وایي چې دا به میاش میاش دکان شاروالۍ ته تسلیموي، یعنی په وړو کې دکان امي نو د میاشتې 2000-2500 افغانۍ پرې راځي. موږ کرانشین یو، زموږ د دکانو کرایه 2000-2500 افغانۍ ده، نو دوی وایي چې 2000-2500 به موږ تم راکوي او مالک ته به هم ورکوي، او که داسې نه وي نو دکانونه هم پرېږدئ دیوال پکې وکړي.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو له سلامه دغه پیغام تاسو ته امانتانه پرېږدم چې د زما پیغام تاسو د ملګرو ملتو د بلانس ته امانتانه وسپارئ. نو زه 15 کسیزه کورنۍ کسان پر خدای د لوږې سره مخ یو، او د بل ځایه مرسته موږ نشو ترلاسه کولی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی فادار ام ہلمند گریش ول سالی سر پیغام لیک تر غلے ارج بعد در نه ستر مخ سے گریش ول سالی د سقوط حالات نو د جنگ کو وخت کی په بازار سم ملکان او کورنی خلق ټول او په بازار کې आवाज طالبانو د پخوانی حکومت اثر او خلق نو په دی وخت کی طالبان بازار ته چراله چار ځای بوارل د غلیمت په نامه باندې د خلکو سے شخصی شان اخستل چې دا د حکومت دی، د خلکو سے شخصي موټر واخستل، موټر سایکل دی واخستل، د مکتبو سے غالي او پرشن او شوکي وړل، د خلکو سے ډیر شان واخستل د حکومت په شان په نامه باندې. نو دا خلک شکایت وکړي، طالبان مشران وویل چې دا خلک به ګرد راځي دلته به حساب او سره کیږي، دا به ګرد خلک سلا کیږي، د خلکو د کورو څخه شخصي شان وایستل. دا د حکومت کې خلک خو نه یوازې طالبان او په بازار کې بل څوک نه و، شرم طالبان وي مشران وي واده وکړل چې دا خلک به ګرد خلک سلا کیږي او قانون منګل ته سپارل کیږي، په دې سره به ستا کیږي. نو متاسفانه د هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې هغه خلک موږ وینو چې تر اوسه پورې وسلوال نه پاره هم ورته راځي، نه چا حساب ورسره کړی دی، نه چا د حساب دپاره راوستلي دي، نه چا راغوښتي دي. نو ولس اوس هم په دغه تمه ناست دي چې خپل حساب شان په لاس ورکول شي او خپل حساب غوښتونکي دي.
بلے السلام علیکم. جواد حیران ما د جلال آباد څخه دا د اړو نه وختنه کومه د ازما پیغام ضرور نشته کې په تورخم کې ډیر زیات افغانان لټول شو دي او غواړي چې پاکستان ته واوړي، او دغه د طالبان د دې سره سخت نه جایزه کوي او هغه کسان چې دوی پیژنې پاکستان ته اړه او غریب خلکو دغه ترور او پندور ذکیږي چې بند پاتې دي دې غمه دي وخل چې طالبان په کنټرول کې پاتې راغلي دي. والسلام.
السلام علیکم. د کندهار د خاص الرحمن خبرې کوم. د بشر حقوق باندې هغه څوک کوي چې بشر پیدا کړی دی، بشر الله جل جلاله پیدا کړی دی، د بشر په حقوقو باندې هغه خلک چې د الله د دین عالمان دي، هغه طالبان او عالمان چې د افغانستان حکومت په لاس کې د بشر په حقوقو نیواز دي کوي. بهرنیان موږ هم چې صحیح حقوق مسود څوک کوي، صحیح حقوقونه موږ هم څه نه ورکو، که سل کاله جنګ که زر کاله جنګ موږ پر قرآن باندې ایمان نه وایي، قرآن غواړو، قرآنی نظام غواړو.
السلام علیکم. سلام زهیر ادو ته ورسیږه وروره، دغه مرستې چې راځي دغه چې د طالبان لکه د صادق زورواکي خپل یا خی بالا یو لږ چې پاتې شي د خلکو ته ورکوي، دغه دار سړي په لاس ورکوي د مرستې. خو دغه چې د مزار کې په دغه بشه برغان ته خو نه دي راغلي، د مزار کې ګرځي دغه طالبان ته پراندې واړه بجې ورکړي، نورو کلیوالو ته باندې شارې اکو نیم تیرو دا رقمې ورکړي دي، شی نه رسېږي د خلکو ته، د ملکي خلکو ته، دغه خلک یې بالا لکه د صادق دغه سې اخي د خپل ملګرو باندې تقسیموي، دغه دي دغه چار سړی مرسته کوي، دغه دي نفر ورته صحیح نه چې په کورو کې هر سړي ته خپل لاس ته ورسوي.
هم کرانو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم غټای دی له خوستنا. ګران هم کرانو، که زما پیغام نړیوال تور سوال زبر تاسو نه منندوی، هم ځکه ماته هر پکت پکت همدا یو خیل را پد تاسو خپل پیغام ساتم. زه نور ستل شو یم په دیوتن کې، یو مکتب هم دوی را باندې بند کړل، زما خیر باندې خاور وړول، خو ما سره نړیوالو کومک ونه کړل، زه د هیواد نه ونه بسلم، ژوند نه ستړی شوی یم، نور نه زغم نه لرم، نه زغملی کېږي نور، د ټیټ سترګو ژوند دی، هر څه چې دوی وایي منو به، پر رقم ته حالت چې وي زغموي، خو نور نه کېږي له مانه. زه زما کورنۍ، زه نه غواړم چې خپله کورنۍ برباده کړم، زه هیله لرم، زه راتلونکی لرم.
لمن نانی کی ہلے سے پرزن میں ہوں میں گول ولی وطن یار ہم اڑی کمی دا پکتیا والا تاریخ زدائی ننی والے ما مخ کی تاسو سره پیغام شریک کړه و چې دا زاره رادیو څه پیدل تړي کمزوري دي متاسفانه چې جوړی خيوري نشوي هغه په اس دبليو کې اوس بي سي څه پی چوري ورکه شوې.
بله سلام علیکم زاو ته لکه خبرې کوم د کابل ته مېړی کني ولې دا وروره مې نظامي خلک یو سلور ورونه یو وروره جن ځوانان یو او چې په دې الله څور کړي د سلور مې شي کیږي چې بیکار یو اس کار روزګار نه لرو هریانې څه وکړو موږ مجبور کیږو چې هرې ګرو ته لاس ور واچو هرې ګرو ته لاس موږ ته کار روزګار په افغانستان کې نشته.
سلام علیکم فرحان د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ د دغه دولت نه یو فایز دی او پښتنان دا چې دا د ګاډي کې ګرځي شخصي ګاډي کې که دولتي ګاډي کې دا سره خپل وسلې یا سره د دروازو نه شي خلک دا مرمۍ تیار تیر کړي اغاز مونږ پیغام دی خلکو ته ورسوي چې دا خرج ډېر په ډېرې ستونزې کې اخته دي.
السلام علیکم عبدالعزیز احمد کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ازادي راډیو پټور کارکوونکو باندې اول ډول سلام وایم. فصله سلام څخه د نړیوال خوړو سازمان پروګرام د شکایتو لمبارې بندې دغه لمبارې تخلاص کې او بل مخکې به مستد دبليو پی د نړۍ خوړو سازمان پروګرام به مخکې به کارتونه راکړ مست هغه به نقدي پیسې وینو و موږ هر ضرورت چې به درلودي هغه به په راپکوي اوس چې بیا په دا حکومت کې د کارتونه راکې چې ورسو د کمپیوټر وړه یوې و بوجي وړه راکې دوه واره یوې و بوجي وړه راکړې ده بس خلاص هغه کیفیت نه لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انرا غایم د ټلیفون سره ټلیفون پر کرشه ام د هلمند سره ور جان از مر پیغام دار دی چې زمر مشکلات نن دغه نه در سی وی دی چې دلته امارات کا دی کمین سوی دی مرش دلته خرګو ته دا ټول ارمن کړی چې ور کړی دی هم څه قران ته مش په بل پر مزکه پراتی د خدای په قران کده ماشان په دوی افتیاریانه نن مر څه دار سچ دی څو چاته ور څو چاته وځاړو راځي پر مو شیطان ګرځي هغه خرګو ته پښتنه کوي چې هغه هغه من ځکوانه او خلک ته وکړي د خدای ردی مر پاتې د نور کورونه مسلمانان پاتې او موږ څنګه دی راغلي ولی دا څنګه پلان دی د خدای ردی تاسو ورته کور ته کور وګرځي د مسلمانان دری بدل دي د خپل کسب خدای کوم په دغه اته نشته باندې یا غوډی لرم یا بل لرم یا بل لرم دا موږ چیرې ولر پر چا باندې وځو د خدای ردی.
سلام علیکم زه ابو کریم نومیږم ته دا بشری مرستي چکیږي هغه ټول د خوش خاله نشته کړی د بل ځای یو خالد دی و مسکینان دي نو کارتونه ورته کړی یو لا مسکین ولا کی مسکینان د ماشام دوی ولا کړل ری خپل په کورو کې ناشته نو وروره د ګلور په چار واکس می دا هیلره چې خپل په لاس مرستي ورته وزیر کی هغه وسه ما غپس کو پساتی هغه زړه خاینین دي مرستي ورکی خور غریب ټول د لوږی مرسو نو سلام ته احترام ډیر مننه.
السلام علیکم زه خالد مهاجر د هلمند ولایت ګرم شین ولې سره ستاسو د پیغام ته ورکوم مې چې د هلمند ولایت څخه راځي کوم تیزی چې د چې د نن څخه خلک ته نور کول کیږي ما خالد بار نه مشران صدا هیله ده چې کوم تیزی چې د سکي د دوی کوي د نن څخه خلک ته ور کول کیږي او کوم تیزی چې وه دوی کوي د کلی ملک او د کلی مولا مغاوي راځي ته هغه چې دوی ورو سي بیا مانی هم نه هم نه طالبان صدا هیله تر مخ دې خره حوزیه ولا بخفل حوزیه کې سروي کول کله تر کله وګرځي دل د کله ایمان چې پښتنه کول شتا په هول کې مسح څو دې مرشي ما غوته ډیر کول دا زادي راز څنګه هله چې ما په غرمه شي بصره.
السلام علیکم د زابل ولایت د سره جګیر نوم می بیا شاده و دې زابل ولایت څخه مرستره چې مستنه رسی دې راځي په ماجد کې کړي نړو ماینه څنګه پر څنګه ورته ناشي وو هغه ته مرستي ورکړي نو موږ ته حکومت په وخت کې راغلي دي نو وساره چې دل دی ولې پښتنه نه حکومت نه کوي ولې دا تعلق پښتنه نه کوي دا خوار او غریب ته دی ورسي چې دا مرسته کور په کور دې پښتنه ورکړي د څنګه ولایت نیولې د سواشه د خوار او د غریب پښتنه نه کوي دای نه استباله وای نو سواره چې د مرستي ته چوپان ته دی مانا ولایتون زابل ولایت سی باچ نور زایته ولی باچ وروره خود دو خلق اکثر څنګه وک ولی دغه کریه
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو له بیلا بیلو سیمو په بیلا بیلو ستونزو راستولې وو. زینو اوریدونکو ویل چې دوی بیکاره دي، بیروزګار دي او بشری مرستو ته اړتیا لري. موږ په همدې ارتباط د WFP یا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له ویاند وحید الله امانی سره مرکه کړې او همکار مو اجمل ان په پایل کې له ښاغلي امانی نه پوښتلی چې په افغانستان کې بشری وضعیت څه ډول دی او د دوی د ځواب ورکونې چاره چیرته رسیدلې.
تاسو ولیدل چې د اکتوبر په وروستیو کې هغه جامع ارقام چې د څو ادارو لخوا هغه کې د بشپی د ملګرو ملتو د کلهانی او خوراک یا د زراعت او خوراک اداره یا اف ای او نور انجوګانو او بشري ادارې او دغه راز سازمانونه په ګډه هغه ترسره کړی وي. د تیرو لسو کالو را په دې هم هر کال دغه سرګانې ارزونې ترسره کېږي او سږ کال هم متاسفانه یا له بده مرغه ووایو چې ارقام ډېر جګ وو. هغې کې 2.8 میلیونه خلک په افغانستان کې فعلاً دوی د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي چې له دې ډلې څخه 8.5 میلیونه یعنی نږدې 9 میلیونه هغه کسان دي چې دوی بیړني حالات کې دي. ډېرو عاجلو خوراکي توکو مرستو ته بشري مرستو ته دوی اړتیا لري. دغه راز د ماشومانو په اړه که ووایو هغه ارقام چې WHO یا د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا خپاره شوي دي همدغه ارقام دي. د 3 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي. له دې ډلې څخه 1 میلیون هغه کسان دي چې دوی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. نو وضعیت د موږ لپاره هم د اندېښنې وړ دی. د یو بشري ادارې په توګه او دغه همدغه لامل دی چې موږ پر نړیوالو غږ دا دی چې هر څومره زر چې کولای شي ژمنې چې کړي دي هغه ژمنې عملي کړي او نورې ژمنې وکړي نور عملي بڼه ورکړي تر څو دغه بشري بحران په ځانګړي ډول د ښځو ماشومانو د خوارځواکۍ په برخه کې
مننه مانی صاحب. د ملګرو ملتونو د ادارې د ویندوی په توګه زنه غواړم چې تاسو سیاسي بحث ترا کاغم خو بیا هم که پوښتنه وکم چې تاسو څه فکر کوئ چې یو ناڅاپه ولی دومره لوی بدلون راغی؟ آیا په افغانستان کې سیاسي بدلون د دې سبب شو چې د لوږې، د خوارځواکۍ، د فقر د کچا داسې ناڅاپه لوړ شي؟
نه خیر، لکه تاسو چې وویل ډېره مننه. د WHO کامل بشری اداره دا صحیح سیاسي ملحوظات، نظامی ملحوظات، اړیکې او عوامل دی کې نه ځان ګډون او دخلوي او نه پکې داخله دا زمون هدف یوازې د بشری مرستو رسول دي. هغه اړمنو کسانو ته چې دوی ورته اړتیا لري هغه ته هر چیرته وي، تر هر بیرغ لاندې یا د هر چا حاکمیت لاندې په هر سیمه کې. تاسو وګورئ دا هم سمنه ده چې موږ وایو چې وضعیت په بیړه واوښتو. وضعیت د کال پایل نه د اندېښنې وړ وو. موږ خپلې اندېښنې شریکې کړې وې له نړیوالو سره، له همکارانو سره، هغه څوک چې زموږ پروګرامونه تعمیلوي، مالي مرستې تیاروي. د افغانستان د 3 کلو په موده کې دوهمه ډېره جدي وچکالي سره مخامخ دی. 15 ولایتونه ځپلې دي. په هغې کې ځینې سیمې ډېرې ځپل شوې دي. د افغانستان بزګر ونه توانېدل چې هغه حاصلات چې دوی باید ټول کړي وای ټول کړي وای. 40% زموږ د غنمو په تولیداتو کې سږ کال کمښت لرم. دغه راز د کورونا یا د COVID-19 وبا چې په ټوله نړۍ کې خپره شوې وه، افغانستان یې ډېر وځپل. ځکه افغانستان له مخکې نه یو غریب هېواد و او په دې سره د جنگونو داخلي بې ځایه کېدنه. تاسو وګورئ سږ کال یوازې د ناامنیو له شدت سره د تر 6,000 خلک نه زیات دوی بې ځایه شول. بې ځایه کېدنه په دې معنی چې دوی اکثره نه بزګر وي، هغوی خپلو سیمو کې کوم ژوند چې جوړ کړی وي هغه ژوند له لاسه ورکوي. دوی یوازې چې دوی حاصلات نشي ټولولی، خپل ژوندونه یې له لاسه ورکړي. دوی په هغه کوربا کورنیو باندې هم یو فشار وي. تاسو د افغانستان لوی ښارونو کې وینئ چې د مهاجرینو کمپونه، د بې ځایه شویو کمپونه نه یوازې دا چې دوی په بل حالت کې چولې دي، بلکې هغه شاوخوا هغه کوربا کمیونیټي یا ټولنې هم متاثر شوې دي. ټول عاملونه یې ډېر زیات دي. ولې مالې هو د وضعیت په بدلېدو سره، د حکومت په بدلېدو سره تاسو وګورئ چې پلکونه خلک بیکار شول، بانکي سیستم په ټپه ودرېد، خلکو کوم عاید سرچینې چې لرلې هغه یې له لاسه ورکړې. د دې د بازار کې د خوراکي توکو د راجولو توان یا کوم توانایي چې لرله لاسه ورکړ. نو دغه ټول هغه لاملونه دي. دغه راز د خوراکي توکو د بایو لوړوالی، د سرحدونو بندېدل، دا ټول هغه لاملونه دي چې له دې بد وضعیت سره یې مرسته وکړه تر څو نور هم بد شي او که په دې رقم ادامه پیدا کړي دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده.
تاسو سره څه داسې کړنلاره یا پلان یا طرحه د تاسو ادارې لري چې بیلابیل لوري وکولی شي په دغه بحران باندې کابو مومي او لږ تر لږه د ویجاړونکي آباد راکم شي؟
تاسو ته معلومه ده طبیعي شپې د افغانستان کې ډېره اوږده مخینه لري. د افغانستان ټول خلک د دې شاهد دي. زموږ د ادارې او تر څنګ مو نورې همکارې ادارې چې موږ سره په دې برخه کې کار کوي، دغه وړتیا شته چې موږ امکانات په لاس کې راکړ شي. یوازې د دې شپې نه یادوم، ټول بشري ادارو کې امکانات په اختیار کې ورکړ شي. د وضعیت د یو څه کابو کولو ظرفیت شته. که د یوازې د دبلیو ایچ پی په اړه خبرې وکړم، په هغه په دې معنی چې موږ خپل بشري ظرفیت، د ترانسپورتي ظرفیت، د انتقالات، د خوراکي توکو، د ویش ظرفیت، د وړلو، د لېږد او رالېږد ظرفیت، دا هم ټول لوړ کړی دی او د جوړېدو په حال کې یو. تر اوسه پورې نږدې 11 میلیونه نه زیات کسانو ته د کال له پیل نه تر اوسه پورې موږ خوراکي توکي مرستې رسولې دي. هدف مو 14 میلیونه دی په 2021 کال کې چې ورته د نږدې کېدو په حال کې یو. یوازې د سپتمبر میاشتې 4 میلیونه خلکو ته مرستې ورسېدې. دغه راز په اکتوبر میاشت تر هغې لا زیات. او د 2022 کال لپاره موږ پلان لرو چې ټول دغه 2.8 میلیونه کسان چې دوی د خوړو له پلوه نه خوندي دي، دوی ته مرستې ورسوو. ولې د مالي امکاناتو په ترلاسه کولو سره که موږ مالي امکانات موږ په اختیار کې راکړ شي، وړتیا شته او موقع شته. اوس ژمې را رسېدلو ته موږ ډېر دي، اته را رسېدلې دي، ځینې سیمو کې واورې ورېدلې دي. زمونږ اندېښنه دا ده چې هر څومره زر امکانات واقع راکړ شي تر څو یو څه دی پېښېدونکي بشري ناورین.
اوس تاسو د امکاناتو له پلوه لږ تر لږه په عاجله توګه په څه ډول یو وضعیت کې
وګورئ چې ما مخکې وویل چې موږ تر اوسه پورې 11 میلیونه نه زیات خلکو ته رسېدلي یو. دا په دې معنی نه چې موږ پوره امکانات ورته لرل. موږ هغه داخلي منابع چې لرلې ټولې مو په لاره اچولې دي او بعضن مجبور شوي یو چې پخپله داخل دی د بشپې یا د خوړو نړیوال پروګرام له نورو ادارو د نورو هېوادونو یا د مرکزي دفاترو نه مرستې ترلاسه کړو. د پدې شکل چې تاسو اوس موږ سره اطلاعات حکومت وکړي، کله چې د موږ مالي امکانات راشي بیا تاسو بېرته درکړي د نورو پروګرامونه. اما دا دې ته مجبور شوي یو چې داسې کار وکړو او که دا مرستې په وخت ونه رسېږي، بعضن موږ داسې مجبوره کیږو چې هغه د خوراکي توکو د ویش یا د خلکو لپاره د غوی د موده چې په پام کې لرو هغه راکم کړو، یا هم مجبور شو چې هغه تعداد کسان چې په پام کې لرو هغه ټولو ته مالي امکانات ونه لرو، نو مجبور شو چې تعداد د خلکو راکم کړو.
عملي صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې تاسو راته دا وایي څنګه تاسو یو څوک معلوموي چې هغه اړ دی؟ ظاهرا خو خلک په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د تاسو د ادارې په شمول د بیلابیلو ادارو موټر ګوري چې په سرکونو لارو او ښارونو کې ګرځي، خو دوی نه پوهیږي چې تاسو له یو عام افغان سره چې لوږې سره مخ دی څنګه تشخیصوي او څه ډول مرسته ورسره کوي؟
د بیا ورځو کې د بیسپی په سازتوب یو نمبر د ټلیفون او هم د ایمیل یو پته د ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کې چې هغه زغ تاییدوم چې د بیسپی دی. ولې د دې لپاره نه دی چې څوک کومک ترلاسه کړي؟ لاغې لارې هغه موږ د شکایت او د نیواکو نمبر او ایمیل آدرس دی چې دوی کولی شي که چیرته ویني چې په د بیسپی مرستې ناوړه استفاده ترې کیږي، بې ځایه مصرفېږي، مستحقینو ته نه رسېږي، نو دوی کولی شي په هغه شمېرو ایمیل باندې تماس ونیسي، اسناد زموږ په واک کې راکړي. یوازنۍ لاره چې خلک کولی شي کومک ترلاسه کړي دا دی چې د هماغه معمول سروګانو له لارې چې د دوی سیمو کې سروګانې یا ارزونې ترسره کېږي، کور په کور کورونه کتل کېږي، د دوی هغه د اړتیا یا د بېوزلۍ کچه معلومېږي. هغه سروګانې د مثلا په ښارونو کې د ناحیو سره پامانګي، د نورو بشري ادارو سره پامانګي، د انجوګانو لخوا هغوی سره پامانګي، او دغه راز د خپل د خلکو د استاد او نمائندګۍ د سرویدان تر سره کی لیستونه آماده کی او د هغه پر سر بیا موږ همکاران دي د لپاره چې مطمئن شي یا ډاکټر لاس کړی شي کورنۍ چې د لیستو کې شامل شوی دی واقعا د وزن کورنۍ دی په هر څو کورنیو کې د کورونا ګوري او د هغه وضعیت چې اوري بیا ارزوي تر څو ډاکټر لاس شي چې واقعا د وزن خلک شي اړتمن دي
د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. په همدې سره د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
نور بستی لشد سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د پنځ شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. ساعت 9